د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو اجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مؤخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
جزاكم الله.
بله،
السلام عليكم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی که خپل نوم راو شایست.
ما نوم لالی دی دلو ولی از سای سر پتماش
کرد. لالی صاحب، دلو ولی از خشد اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبروانه ده. مهربانی و که خپل شرعی پشتن هم مطرح کی.
من از ما پشتن ده مولی صاحب سخدا غدا جسدی سو چی دیل منزونه که دا سیدی چی یعنی صاحب نور مال میجی زب باید سچم وکم تنگ وکم و سرکم را وگردم.
درشا لالی صاحب، ستاسو شرعی پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د لالی ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یو چا څخه لږ منځونه قضا سوي، که ډېر منځونه ځینې قضا سوي وي، چې یقیني قضا وي، د ده څخه راګرځول غواړي، حتما لازمي دي. په تاوای هندیه لیکي: كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاؤها سواء ترك عمدا أو سهوا أو بسبب نوم، وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة. هندياج الأول صفحة يوصل يبشت. أو داتشي يوتسو كواي دير قزادي نوزيت سنگر أو قرزوام دا دي طريقة تبين الحقائق لیکلې ده. وایي کله چې د یو چا څخه لمونځونه ډېر قضا وي، په میاشتو میاشتو ځینې قضا کي، نو دوې خبرې دي. یو یې د راګرځولو طریقه ده، او بل دا چې څونه به راګرځي. دا چې څونه به راګرځي، په دې کې به دا خپل فکر چلی ته خرابه کړي چې په غالب ګمان باندې زما څخه دونه قضا دي، بس هغو نه به راوګرځي. او ترتیب یې داسې دی چې نیت به کوي، داسې به وایي: نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کوم، د هغه اول ماپښین چې زما پر ذمه لازم دی، هغه څلور رکاته فرض چې ادا کړل، دوهم د ماپښین لمونځ راګرځي. بیا به داسې وایي چې نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کوم، څلور رکاته فرض د هغه اول ماپښین، ځکه هغه ماپښین چې اول و هغه خدای قضا راوګرځول، دا دوهم نو بیا اول شو. بیا چې دوهم المنز قضا راوړه، بیا دریم اول کیږي، بیا څلرم اول کیږي، ځکه هغه د زمې څخه ولاړې، نو بره بیا هغه اول کیږي. او یا دې داسې وایي چې نیت مې د زړه د اخلاص المنز کوم، هغه اخیر ماپښین چې زما پر ذمه دی. هکذا د سهار منځونه به هم دغسې راوګرځي، د ماپښین د به هم دغسې راوګرځي، د ماښام د ماخستن د تبین لیکي: وفي الذخیره إذا أراد قضاء الفوائت قيل ينوي أول ظهر عليه، لأنه لما صلى الظهر الأول صار الظهر الثاني أول ظهر متروك في ذمته، وقيل ينوي آخر ظهره آخر ظهر لله عليه، قال لأنه لما قضى الآخر صار الذي قبله آخرا، ولو نوى الفائتة ولم ينوي أولا ولا آخرا جاز، والأول أحوط. تبين جل أول صفحة يوصل أتاتيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، زوب الأردنكتا. بلي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني كخبل نمرة وشيست. عزت الله صاحب، د نهمې ناحیې څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
مولوی صاحب زما د یو چا د صداقت نهاته په ناحقه بد راځي دغه په حسد کښې راځي او که نه.
محترم مفتی صاحب، تاسو د عزت الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې حسد کول دا کبیره ګناه ده. یو وار د حسد اړوند څه خبره درته کوم، بیا ستا د پوښتنې جواب ته راځم. الزواجر عن اقتراف الکبائر په جل اول صفحه سلمه کې څو احادیث را نقل کړي دي د حسد د بدی لپاره. یو د حدیث دا را نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل. وای حسد ایمان داسې فاسدوي لکه صبر، دا یو قسم بوټی دی چې عسل خرابوي. حسد ایمان داسې فاسدوي. بل روایت یې را نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويتاسو ده حسد سخزان وساتي زكا حسد نيكي داس خوري لك اور چه لرگي خوري. او بل روايات ايرانا کل کري دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمائي: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة الدين لا حالقة الشعر. الحدیث پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي: هغه ناروغي د تیرو امتونو تاسو ته هم سرایت کړی دی، تاسو ته هم راغلی ده. هغه حسد و بغز دی. دا حسد و بغز داسې بد شی دی چې دا خریونکي دي. خریونکي د ویښتانو نه دي، خریونکي او له منځه وړونکي د دین دي. بل روایت یې را نقل کړی دی وایي: الغل والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويغل أو حسد داني كي داسي لمن زوري كمي نيكي نيك عمال جتا كري جي أو پزركي حسد لري داني كي جي داسي لمن زوري داسي لمن زوري لك اور چلرگي سوز. أو بل زيكي بل رواية ترى نقل كري دي پیغمبر عليه السلام فرمائي: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدو. همیشه به خلق به خیر وي تر څو چې حسد یو د بله ونه کړي. اوس نو دا خبره چې ته وایه چې زما بلا دلیله د یو چا څخه بد کېږي، دا حسد دی که نه دی، نو حسد څه ته وایي؟ د حسد تعریف الزواجر داسې کړی دی. الزواجر لیکي: قد علمت قریبا معنى الحسد فلا حسد الا على نعمه بان تكرهها للغير وتحب زوالها عنه فإن اشتهيت لنفسك مثلها مع بقائها لذويها فهو غبطة وقد يخص باسم المنافسة. ويحسد ديتا ويلكيجي چي يوچاتا الله تبارك وتعالى يو نعمت وكري تداواي چي داغ نعمت دادا نواي دا نعمت دادا سخل رساوي واي ديتا حسد ويلكيجي. اسنو كچير دا يو نعمت لري داغ نعمت بوجبان دي ستا د ده څخه نفرت راځي، وای کاشکې دغه امتیاز د ده څخه لرې سوی وای او یوازې پاته سوی وای، دې ته حسد ویل کېږي. نو حسد خو لویه ګناه ده. او که د چیرې طبعا ستا فکر د ده د فکر سره برابر نه وي، دی که نعمت لري کې نه لري، پر هر حال چې وي ستا د فکر او د طبیعت جوړ نه راځي، تا نو د الله فیصله ده. مفتي محمد شفیع رحمه الله د اصحاب کهف واقعه چې په قرآن کې ذکر سوې ده په تفسیر کې ده لیکلي دي، وای اصحاب کهف چې دا څو ملګري سره یو ځای سوه، دوی نه سره پیژندل. دا ځکه الله تبارک و تعالی سره یو ځای کړل. یوار یو رالی یو درختې ته کښېنستي، بل رالی بل رالی بل رالی. بیا یې ده لیکلي دي وای: په عالم ارواح کې چې کوم ارواحان سره نږدې و، هغه په دنیا کې به په فکرو کې سره نږدې وي، یو د بله به یې سره محبت وي، که څه هم په ظاهري لحاظ سره لیري، حتما به دلته سره یو ځای کېږي. او په عالم ارواح کې که هلته سره لیري وه، نو په دنیا کې چې دوی اوسیږي که څه هم سره ورونه یي نفرت به سره کېږي، سره لیري به وي. نو دا که چیرې د نعمت د زوال په وجه باندې ستا د ده څخه نفرت نه وي، د هغسې دې جوړ نه یي راغلي، نو ته ازار او تکلیف مه ورسوه، په ترش تندي یې مه پوکوه. هغه د زړه اختیار خو چې ستا په وسه نه یي، د هغه خو ته مالک نه یې. او همدا ډول یو روایت ازواجر را نقل کړی دی، وای کل ابن آدم حسود ولا يضر حاسدا حسده ما لم يتكلم باللسان او يعمل باليد. وای د هر انسان سره حسد وی، مگر حسد هغه وخت توانی دی چې په خوله باندې اظهار د حسد وکې یا په لاس باندې یو شی ښکاره کې. نو چې ستا په ژبه ازار ور ونه رسیږي، ستا په حرکاتو ازار ور ونه رسیږي، او په زړه کې دې نفرت څه نه کیږي، د زړه اختیار ستا نه دی، خو بیا هم کوشش کوه که مسلمان ښه ای سوا مسلمان د مسلمان ورور دی. هغه مخکې حدیث چې ما ووایه، د هغه حدیث پاته برخه داسې وه، پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمای: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فغزات می قسمی چې د محمد روح یې په قدرت کې دی صلى الله عليه وسلم، تاسو به جنت ته داخل نسی تر څو چې ایمان را نوړي، او کامل مؤمنان نسی بلل کېدلی تر څو یو د بل محبت سره ونک. بیا یې وویل: آیا زه تاسو ته په یو شي خبر در نه کړم چې تاسو هغه کار وکړئ محبت به هم په خپل منځ کې زیات سي؟ یو د بله سلام ډیر سره وایست، دا سلام چې ډیر وایست دا محبت جریږي. ته کوشش وکړه هغه کس ته ډیر ډیر سلام وایه، الله به دې محبت ورسره ډیر کړي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چې تر هغه وخته کامل مؤمنان جوړېدای نه سي چې یو د بله محبت سره ونه کړي. کوشش وکړي محبت داسې زیات کړه چې کامل مؤمن سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب زوبل اوریدونکو. بلے،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ، مہربانی کہ خپل نوم راوښه است.
خواجہ احمد، خواجہ احمد نساجی
څخه تلیفون راغلی. خواجہ احمد صاحب د نساجی څخه شرح اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مہربانی وکي خپل شری پښتنو مطرح کی.
د مولوی صاحب سره څه خبره ده؟ پښتنه ده چې زموږ په دستار کې یو زنانه ده چې په عمر تقریبا دیرلس کاله یا دولس کاله په شاوخوا کې واده شوې وه. بیا روژه یې زما په فکر باندې هلته ستړې شوې وه، نو روژه خوړلې وه قصدن، چې معنا ده خو یوه روژه را باندې اوړي، بس د یوې روژې په خاطر باندې چې زه به دا یوه روژه ونیسم. اوس دغه یوه روژه چې خوړلې ده، دغه کفاره لري او که نه لري؟
خواجه احمد صاحب، ستاسو شریف پوښتنه واورېده، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتي صاحب، تاسو د خواجه احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً تاسو جواب ووایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې دغه ښځې روژه قصدن خوړلې وي او نیت کړې روژه یې ماته کړې، او ستړیا یې هم هغه اندازې ته نه یې رسېدلې چې دا د هلاکت سره مخ کړي. ګورې، درې شرطونه دي: بالغه خو به یې طبعاً پر دیارلس کلنۍ باندې بلوغ د ښځې وي، خو که بیا هم پر دیارلس کلنۍ باندې بالغه نه وي بیا هم دا حکم نه دی. د بالغ انسان دپاره روژه به یې نیت کړې وي، د شپې څه به یې نیت کړې. یاو دوهم شرط یې دا دی چې دغه نیت کړې روژه یې په غذا لرونکي شي ماته کړې، په خوراک یا په چشاک. درېیم شرط یې دا دی چې بدون ضرورت یې ماته کړې. که یو انسان دومره ستړی سوی وي چې خوراک ونه کړي، نور د هلاکت سره مخ کیږي یا ناجوړه سوی وي، نو که بیا خوراک وکړي قضا ستا او کفاره نسته. که دغه درې شرطونه وه، قضا هم ورباندې ستا، کفاره هم ورباندې ستا. دا چې وایي زه نه پوهېدم، په اسلامي هیواد کې ناخبرتیا دا عذر نه دی. بدائع لیکي: ولو اکل او شرب ما یصلح به البدن اما على وجه التغذی او التداوی متعمدا فعليه القضاء والكفاره عندنا. بدائع دوهم جل صفحه اتنوي. او همدا ډول چې په اسلامي هیواد کې جهالت عذر نه دی، دا الموسوعه را نقل کړې ده په حواله فواتح بشرح مسلم الثبوت جل اول صفحه 168. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله، مهرباني خپل نوم راوښیئ. عبدالعلی صاحب د پنجوایی څخه شر اغلس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شری پوښتنه مطرح کړئ.
مننه. خیر اوسه. پوښتنه مدا ملي صاحب څخه خبره ته وکړه چې دغه زکات اول د چا حق دی؟ موږ به چا ته ورکړو؟ مجلس صاحب په داسې ابدالی
صاحب تاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې درې خبرې یاد وساته. یوه خبره خو دا ده چې یو چاته دومره قدر زکات ورکول چې هغه د نصاب مالک سي دا علماو مکروه بللی دي. اما که یو سړی صاحب عیال و او بل عائد و آمدن یې نه درلودي نو بیا تا ډیر مال ورکړي چې د ده او د اولاد ټول کار یې وسي. یا یو سړی سخت مجبور دی سرای نه لري ته دومره ډیرې پیسې ورکړي په یو وار باندې چې سرای پرانیسي بیا پروا نه کړي. الدر المختار وحشي ابن عابدين لك وكوره إعطاء فقير نسابا أو أكثر إلا إذا كان المدفوع إليه مديونا أو كان صاحب عيال. الدر المختار وحشي ابن عابدين جلد أم صفحة 352 هندية جلد أول صفحة يوصل أتاتيا بدائية جلد أم صفحة أتسلوشت. إيوا خبر خدعتا دا چې مولوی صاحب ته ته زکات ورکوې که پنځه خورواره اجوشې دي که لس خورواره دي مولوی صاحب خو بل عاید نه لري صاحب عیال دی دا خو پروا نه کوي. دوهمه خبره دا ده چې یو سړی و یو چا ته زکات ورکوي که چیرې دوه درو نفرو زکات ورکوي کم نفر چې زکات ورکوي او هغه دومره پیسې وي چې د هغه پیسو په وجه باندې دی د نصاب مالک جوړ سو بیا د دې دوهم کس زکات نه دی ورته روا ځکه خو هغه غني سو. البته که خوراکي توکي و غنم و داسې نور شیان خوراکي توکي نو بیا د یو کال خوراک ځینې وس او که پیسې وي نو بیا دا دوهم کس زکات نه دی ورته روا. که تاسو مولوی صاحب ته زکات ورکړي پنځه خوروار اجوش او مولوی صاحب خرڅې کړي پیسې ورسره وي نور پورونه نه یې ورباندې یو خو هغه چې پورونه ورباندې بیا دوهم وارې زکات مو دی د نصاب مالک دی غني ته نو څنګه زکات ورکړ. او که چیرې دی پوروړی یا هغه پیسې ګډ کال قرضونه کړي وه او اوس هغه په قرضو کې ولاړلی نو خو بیا یې ورکه نو. درېیمه خبره دا ده چې محترم وروره ته نو زما څه خوا مه بدوه. دغه مقتدیان اکثره داسې کوي د مولوی صاحبانو څخه یو ورځ پر یو شي خوا بده سوي بارونو په زکات نه ورکولو کې بهانې کوي. که چیرې داسې وي چې ته فقط یوه لاره غواړې چې څنګه ځان ته دلیل پیدا کړې چې د مولوی صاحب څخه زکات را وګرځې خو دا کار مه کوه. او که دې رښتیا مقصود دا وي چې زما زکات څه ایسي او که مولوی صاحب د نصاب مالک یې زکات نه ورکوم که د نصاب مالک نه یې زکات ورکومه که دې للهیت مقصد یې نو بیا دغسې کوشش وکړه پلټنه وکړه چې مولوی صاحب که چیرې دغه پیسې ورسره وې نور پور نه ورباندې زکات نه دی ورته روا. او که چیرې داسې و چا پیسې ځینې تللي وي نو خو بیا زکات ورکړه نو خو دی بل هم بل عاید نه لري دغه مصرف دی. او دا خبرې خو نو ته پر غوږ مه نیسه چې دا خلک وایي وایي مولوی صاحبان خو نو دغسې دي مفته ډوډۍ غواړي. نو ما دا خبره په تکراران کړې ده مال که چیرې دغسې وي چې دغه ډوډۍ خوړل د ملایانو مفته وي نو بیا خو د رئیس جمهور سه چې ونیسه تر عسکره پورې دا ټوله مفت خوره دي ځکه خو دوی هم پیسې د په نه ګټي خو د دغه تجارانو څخه یې په زور هلته په ټیکس کې اخلي بیا خپل معاشات ځینې نیسي. نو دوی خو بله مزدوري نه ده کړې که نه یوه نجاري کړې ده نه یوه بزګري کړې ده نه ولسمشر کړې ده نه وزیر کړې ده نه والي کړې ده نه عسکر کړې ده کم یوه بزګري کړې ده کم یو خاري کاږي کم یو تجارت کوي کم یو کاروبار کوي خو په دغه ګمرکاتو کې په زور ده په زور دي که په رضا دي د خلکو څخه پیسې اخلي خپل ځان ته معاش ټاکلی دې کار کوي د خلکو د پاره د خلکو څخه پیسې غواړي. او ملایان هم د خلکو د پاره کار کوي پیسې ځینې غواړي صرف پر کې دوه غندې ملایان پر ازاد ځینې غواړي دې په زور ځینې غواړي ته نه سي دین تیروالي ملا خوارکي ته که پیسې ورکړې غواړي که نه په زایل درته بیانوي. نو ته داسې مه کوه د مولوی صاحبانو سره تشدد مه کوه. او منتها که چیرې شرعي خبره راغله شریعت نه بیا د هیچا پروا نه کوي که د زکات صحت د نصحت خبره وه زما مقصد دا دی چې دا مزاج و نفس و دا خوابتیا ځینې وباسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب د خورکی مو پوښتنه کړې وه وایي ما د یو پیر وظیفه اخیستې ده هغه د اسکارو تعداد او وختونه راسته شو ولیدي تر هغه لمانځه وروسته زه تر هغه لمانځه وروسته د نخلاصۍ په وجه نسم کولی تر یوه لمانځه وروسته ټوله کوم او کله کله یې په منځ کې خبرې هم وکړم نو دا جایز دی او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک د تصوفو په یوه طریقه کې داخل شي او هغه شیخ د ده استاذ جوړېږي نو هغه شیخ چې کومه طریقه او کوم وختونه ورښولي په هغه کې حکمت وي. لکه یو مستری چې یو شاګرد لري، نو هغه شاګرد ته ښیي چې دا ماشین دې را خلاص کړي، دا پلانکۍ نټ په پلانکۍ ځای ته ولګوي، پلانکۍ نټ په پلانکۍ ځای ته ولګوي، که دا یو شی راواخیستی بل شی ته ور ولګوي بیا هغه ماشین کار نه کوي. دغه د تصوف هم داسې طریقه ده. نو که چیرې داسې و چې ته دا ذکر کوې ثواب خو لري، اما هغه فائده چې هغه خاص مقصد دی هغه بیا لاسته نه شي راوړلی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردن كده. بله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني كي خپل نمره ورسيست
من نادي اجمالي سازم دا پشتنه کوله زمش فکر کې کوم شي پیدا سوي دي، نو موږ ازمنا پرې شي او څه خلک وايي مې دا ازمنا نو نه دي شه.
تاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب. تاسو ده امین الله ورور پشتنه واردل که لطفا د دوی پشتنه ته جواب وایس.
دا دغه پشتنه په جواب کې باید وایم چې عظیم الله د دې ظاهری معنا خو شنه راځي، خو د الله عز وجل مخلوق دا په عظیم باندې نومول کېدلی سي. الله تبارک وتعالى په قرآن عظیم شان کې فرمای ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې ميل په عظیم نومولی دي. بل ځای کې فرمای ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، اجر په عظیم نومولی دي. بل ذلك الله عز وجل فرمائي قد افترى إثما عظيما، أو بل ذلك الله عز وجل إنسان فعظيم نموليدي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حاصل داتشي مخلوق فعظيم نمول داكي دليس. نو كتشيري دا عظيم الله نمشا إشي نو دجي معنا داسكي عظيم بالله، عظيم فالله سر فالله دا الله فقدرت باني دا يولو إنسان جور سويدي معنا ای جوړیش. خو ښه خبره دا ده چې هغه سې نوم کښېښودل سي چې هغه و دا تاویلاتو ته اړتیا پیدا نه کړي. پیغمبر علیه السلام چې نومونه ښودلي دي عبدالله، عبدالرحمن، احمد، محمد، داسې نومان چې کښېښودل سي چې هغه دغسې دا ټول دغسې دي معناوې کې خبرې سته، عزت الله، حیات الله، رحیم الله، عظیم الله، دا که ته معناوې جوړیږي اما لیکن تعویل غواړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زوبل اوریدونکو. بله
السلام علیکم حاجی خاری صاحب، څنګه یې؟ جوړ بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت اوسئ، مهرباني که خپل نوم راوښایست.
احمد الله یم، د پنجوایي ولسوالۍ.
احمد الله صاحب د پنجوایي څخه شرغ لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکئ خپل شری پښتون مطرح کی.
ناراضی مولوی صاحب څخه یو پښتنه ده، که څوک یو شی خیرات کړي چې دغه پلانکۍ حیوان ما خیرات کړی دی او بل یو راشي پر بل یوه باندې خرڅ کړي، دا خیرات صحیح دی که نه دی صحیح؟
احمدالله صاحب ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب. تاسو د احمدالله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه پسه چې یو څوک رانیسي جایز دی، پروا نه کوي. البته که هغه نظر کړی و نو داغه د پاره خرڅول نه دی جایز، او که داغه سی خیرات و چې دا زه خیراتومه اراده یې د نظر نه و، د خیرات و، د صدقې و، د نظر مقصد یې نو، هغه یې خرڅ کړي کولی سي چې بیا بل هغه په عوض حلال کړي. خو رانیونکي ته څه مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوریدونکو ته. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی خپل نوم راوښیس او د کوم ځای مو تماس نیولی؟
باید ما نوم محب الله استاد دی، د ادګا دروازې څخه سره په تماس کې.
محب الله استاد د ادګا دروازې څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شری پوښتنه مطرح کړئ.
مهرباني مننه. ما د جمهوري صاحب څخه دا پوښتنه ده چې کوم وخت موږ په سفر روان یو پر لار د ایمان مستخف پیسې غواړي په زور، نو دغه دروازه وایي یا قسم خورن څنګه رواجی قسم ته رواجی نه دی وایي دروازه ته دی په جهل ته جمهوری صاحب کا جواب راشي دی مننه.
ډېر ښه محب الله صاحب ستاسو شری پوښتنه واورېدل. رسول ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب. تاسو د محب الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شری جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د درواغو په اړه باندې قاعده ده چې درواغ کله مباح وي او کله واجب وي او کله حرام وي. هر یو نیک مقصود، هر یو مطلب که مقصود که نیک وي که نیک نه وي، چې په درواغو او باندې هم لاس ته راځي، په رښتیاو هم لاس ته راځي، ته درواغ ورته وایه نو دا درواغ حرام دی، کبیره ګناه. او که یو نیک مقصد وو، داسې نیک مقصد چې فرض واجب نه وو، که یې لاس ته راوړې ښه دی، که یې لاس ته رانه وړې تاوان نه کوي، خو دغه نیک مقصد تا په درواغو لاس ته راوړلی سو، په رښتیا دې لاس ته نه سو راوړلی، په دغه وخت کې درواغ ویل مباح دی. ته غواړې یو نیک مقصد لاس ته راوړې، هغه نیک داسې مقصد دی چې دا لاس ته راوړل یې فرض نه دي، خو ښه کار دی، یو ښه شی دی، یو ښه دیني عمل دی چې لاس ته راوړلی سې. درواغ ورته ووایه په رښتیاو لاس ته نه راوړل کېږي، په دغه وخت کې درواغ مباح دی، جایز دی. او که چیرې داسې وو چې یو مظلوم یو چا واژه، د قتل خطره یې وه، ستا په درواغو باندې راګرځېدی، په دغه وخت کې بیا درواغ ویل درباندې واجب دی. نو یو ظالم چې ستا څخه په ظلم باندې پیسې اخلي، ته درواغ ورته ووایه جایز دی. دا پوره قاعده را نقل کړې ده الزواجر عن اقتراف الكبائر لیکي: واعلم ان الكذب قد يباح وقد يجب، الضابط كما في الاحياء ان كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وان امكن التوصل بالكذب وحده فمباح ان ابيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب ان وجب تحصل ذلك، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاؤه، فالكذب هنا واجب لوجوب عصمة الدم المعصوم. الزواجر عن اقتراف الكبائر جلد أم صفحة 316. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أردن كده. بلي
بلي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی خپل نوم راوښی است.
محمد نبی ستر په تماس کې.
محمد نبی صاحب شرغلا تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهربانی وکړئ خپل شریف پښتنو مطرح دي.
شریف پښتنو په دې حق لري چې ما دې چا سره کار کوي، نو په هغه وخت کې د شاګردۍ په لیول سره منو خامخا ما یا کور سودارونه لري، یا سودا مودا کې مو پیسې پاتې، یا به ما ځنه خپلې داسې یو شی مې د دوکانداري حساب بیا ځم په هغه وخت کې تاسو رومنو دا اوس چې ما ته مثال هغه سلانه اندازه راته معلومېږي چې زه دې خبر نه کړم، د ده په مال کښې هغونه پیسې کښېږدم، زما غارې په خلاصېږي که یا زه به خامخا درته وایم. او دا هم
ډېر ښه. محمد نبی صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد نبی ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله جامع الفتاوا په اووم جل صفحه 278 کې را نقل کړې ده. وایي که چیرې څوک د چا څه شی غلا کړي، بېرته یې د هغه په مال کې کښېږدي، جایز دی. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل اورېدونکو ته. بلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی خپل نوم راوښی اس. د کوم ځای مالی کني ولې؟
ما نوم عبد الحنان ده، له فامیلی څخه مې اړ کني ولې ده. هغه دغه د نبی علیه السلام چې تر ټولو مخلوق بهتر ده، دغه دلایل مو یا بله ورځ په واټساپ کښې هم درته وویل، خو جواب مې نه کړه. نو مونږ راډیو له لارې کوم جواب راکړو، دغه د نبی علیه السلام چې تر ټولو مخلوق بهتر ده، دغه دلایل.
ډېر ښه. عبدالحنان صاحب ستاسو شریف پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالحنان ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فضیلت بیخي ډېر دلایل دي، د ټولو بیانول خو ګران کار دی، خو تر ټولو لویه خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه فرمایي: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده سورة حشر وام آيات دي. الله تبارك وتعالى فرمائي ويتاسو تاچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوائي آغا ونسي آغا عملكي او ده كم تسو چما مناكي ده آغا سزان مناكي. بل زي كي الله عز وجل فرمائي: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. ده مائده سوره دنيويم ايات تي. وايتاسو ده الله او ده الله ده رسول اطاعت وكي. بل زيكي الله تبارك وتعالى فرماي ده انفال سوره شلم ايات تي: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ويتسو د الله اطاعت وكي د الله د رسول اطاعت وكي او تاسو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ایو خو او بلی خواته مگر زی نو دغه پیغمبر چې الله عز وجل ای بی خدیر زایونه تا ته حکم کړی دی چې دغه خبرې ومنه ویمنه ویمنه اغه رسول داسی وای الا وانا حبیب الله دا حدیث ترمذی را نقل کړی دی باب فضیلۃ النبی صلی الله علیه وسلم الا وانا حبیب الله زد الا حبیبیم ولا فخر مال رج فخر نی وانا حامل لواء الحمد يوم القيامه زبد قامت فورز بني الحمد برغ اوچتو ولا فخر مال رج فخر نی وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامه زبد قامت فورز لمړی شفاعت کون کیم ولا فخر فخر دی مال رنی وانا اول من يحرك حلق الجنه اولین هغه څوک زیمه چې د جنت دروازه به د جنت حلقه هغه کړي هغه زنجیر به یې زه شوروم الله به یې ماته خلاصه کړي فیفتح الله لی فیدخلونیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخره الله به یې ماته خلاصه کړي و دې دروازې ته به زه ورننوزم زما سره به د مؤمنانو فقرا او مسکینان به سره وي او ما لره دې فخر نه وي او بیا وایي وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر ذا اغ معزز او بهترین انسان دلمړنی ورستنی ټول بهترین انسان همدا د پیغمبر علی السلام هدایت دی هغه هدایت دی چې الله عزوجل په قران عظیم شان کې تکراری د خبرو د منلو حکم کړی دی او فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پر صورت فضیلت خو بیخی ډیر دی مستقل کتابونه په دې اړه باندې لیکل شوی چې خدای یو لنډه خبره ما تاسو ته وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او راسره محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو پاته وخت مو په خیر.